آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د اسپانیې جمهور رئیس پرون د شنبې په ورځ یو پلان اعلان کړ چې د مخې د کاتالونیا نه جدي غوښتونکو مشران لا واک لري کړی او د هغوی پر ځای خپل خلک مقرر کړي او د غراز نوي انتخابات اعلان کړي اسپانیا دغه پلان په اساسي قانون کې د موجوده مادي پر اساس کړی چې د غسیم کنټرول بیرته ونیسي د کاتالونیا د دې ګواښ کړی و چې د اسپانیا سره به خپلواکي واخلي د کاتالونیا جمهور رئیس په ځواب کې د ازادۍ اخیستلو ګواښ کړی او خپل د پارلمان غړو ته ویل دي چې یو پلان وړاندې کړي چې د اسپانیا دغه هڅه چې د دوی خپلواک حکومت ختموي ته ځواب وویل سي د کاتالونیا جمهور رئیس کارلوس د شنبې پر ورځ ناوخته په ټلویزیوني وینا کې د اسپانیا د جمهور رئیس روجرز هغه پلان چې دی او د کابینې غړي له واکه لري کړي د کاتالونیا د بیزت کولو هڅه او په دیموکراسي برید وبلي د اسپانیا سترې محکمې تر اوسه د خپلواکۍ د هر ګام پر ضد پریکړه ورکړي چې د کاتالونیا د دې میاشتې رفرنډم هم پکې شامل دی په مصر کې لږ تر لږه 450 پولیس د وسلوالو کسانو په یو ناڅاپي برید کې وژل شوي دي د مصر امنیتي چارواکو ویل دي چې پر پولیسو باندې د غبرید د کایرې په جنوب ختیځ کې تقریبا 15 کیلومتر لري د الهوات البحریه په سیمه کې شوی دي په پولیسو د غبرید په داسې وخت کې وسو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو په یو پټنځای کې د چاپی وهلو په نیت ورغلي وو په وژل شو پولیسو کې شل افسران او 40 پولیسو نوي ګمارل شوي شامل دي چارواکو ویل دي چې هلته بیا څه وسول د راتلونکو د څرګند سیوي خو زیاته کړه چې د دې امکان شته چې د پولیسو مهمات خلاص شي او وسلوالو نیولې وي او بیا وژلې وي د افغانستان په حکومت کې سرچینې وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به پر نږدې ورځو کې د هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته په یو رسمي سفر ولاړ شي دا سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي د امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس غنی به په نوې ډیلی کې د هندي چارواکو سره د تروریزم پر اړوند د خبرو ترڅنګ د کابل او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراخېدو پر مسلو هم وغږیږي که څه هم افغان حکومت له هم د ډیلی ته د جمهور رئیس غنی سفر دقیقه نیټه نه اعلان کړي خو هندي رسنیو وړاندې ویلي وو چې د افغانستان جمهور رئیس به د رواني سه‌شنبې په ورځ دغه هیواد ته سفر وکړي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د ترور د پټو اسنادو په ډاګه کولو امر یې کړی دی ښاغلي ټرمپ په ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د دې پټو اسنادو د خپرولو هدف د ښاغلي کینیډي د وژلو په اړه د زیاتو معلوماتو لاسته راوړل دي ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د محرمو حکومتي اسنادو یو برخه د 2018 کال د اکتوبر په 23 په دې شرط خپاره کړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې د خپرولو سره مخالفت ونه کړي په متحده ایالاتو کې څه د پاسه 3000 محرم اسناد موجود دي چې تر اوسه هیڅ کله هم خلکو ته نه دي وړاندې شوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د انتقال پروسه به ژر پیل شي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوی لپاره زمینه مساعده کړي د امریکا جمهور رئیس دغه خبره په داسې حال کې کړي چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د رکیه په ښار کې ماته خوړلې او د دغه ډلې د خلافت ختمېدلې را نږدې شوې دي ښاغلي ټرمپ په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به د تشدد د ختمولو د ماجرینو په خوندي ډول خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو او د یو داسې سیاسي انتقال پروسې چې د سوریه د خلکو خوښه په پام کې ونیول شي ډیپلوماټیکي خبرو ملاتړ کوي د امریکا د ولسمشر دغه اعلان په داسې وخت کې راغلی چې کوردي ځواکونه د چې امریکا ملاتړ کوي د رکی شار بیرته نیولی دي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړ دی چې په سوری کې هغه ځواکونه چې د اسلامي دولت د ډلې پاته وسلوالو سره جنګیږي دا وخت هغه ته واضح امر ورکړ شوی دی چې د هغو برني وسلوالو سره څه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره د زرګونو په حساب یو ځای شوی دی د غزواکونو ته د امر ورکړ شوی دی چې د جنگ په ډګر کې ووژني تر اوسه یو حکومت هم د خپل اتباعو په اړه چې په عامه اندیشنه د په عامه خپل اندیشنه نه څرګنده کړي دغه کسان په دینیت سوریه ته تللی وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سی او په خپل واد او نورو ځایونو کې بریدونه وکړي فرانسه چې په وار وار د اسلامي دولت د ډلې د بریدونو شاهد پاتې سی د دفاع وزیر فلورنس پارلی تیرونی اروپا ریډیو ته وویل که جهادیان په جنگ کې ختم سی نو زه به وایم چې دا به ډیر شکار وي په عراق کې بیا د اسلامي دولت د ډلې سلګونو وسلوالو وسلې پر مځکې شي ځانونه حکومت ته سپارلي او یا چې نیول سوي دي د هغوی کورنۍ غړي کمپونو ته استول سوي او د کورونی په نړیوي د محکمو جریانات په لسی ودی او که په کوم کسانو تروریزم جرمونه ثبوت سي د اعدام سزا ورکول کیږي. د امریکا د ډیموکرات ګوند رئیس ټام پیرز په ګوند کې د یووالي ژغ کړی او ویلي دی چې ګوند یې باید د امریکا د تاریخ تر ټولو خطرناک جمهور رئیس د جمهور غوښتونکو ګوند او د ګوند درغلیو او د فساد کلتور پر ضد مبارزه وکړي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې رپورټونو ته. لومړی رپورت: د لوی پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې طالبانو ترې د جلغوزیو د اوشر په نوم پیسې اخیستې دي، خو طالبانو ویلي دي چې خلکو په خپله خوښه د جلغوزیو اوشر ورکړی او پر چای فشار نه دی راوړی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله له خوست ولایت څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
سویل ختیځ ولایتونه د جلغوزیو پریمانه ځنګلونه لري. په دې وروستیو کې حاصلات کال تر بل ډیریږي. دا نه یوازې د عام خلکو په اقتصاد کې مهم رول لري، بلکې د وسلوالو طالبانو لپاره هم عایداتي سرچینه بلل شوې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې طالبانو د تیرو کلونو په څیر سږکال هم له دوی نه د جلغوزیو د حاصلاتو د عشر پیسې ټولې کړې دي، خو طالبانو ویلي چې خلکو په خپله خوښه عشر ورکړی.
په داسې ساحه کې چې طلبون پازوی نه موقعیت لري یا یغه د یغه خلک نه اوشر وخستی دی، عادي دوی جوړې دان ته میږ ته دا پته نشته چې سړی دا وایي چې اوشر یا په کیلو یا په مان یا په دو. که چیرې کې ویر نه کې نو د ځنغوزي والی ته اجازه نه درکوي، د ته توی دي شي خروب دي شي خو اوشر به ورکوي.
که څه هم خلک له افغان حکومت نه غواړي چې د طالبانو له لورې د اوشر ټولولو مخه ونیسي، خو د دوی په وینا دا ځکه ستونزمنه ده چې حکومت پر ټولو سیمو واکمني نه لري.
گمرکات یشتا چې کومه د غوښه رښتا ته دا دی شتا په هر ځای کې بالکل چې کومه د غوښه دې ټل کړای دا ور کړای چې لزر ور کړای چې شل ور کړای چې سل ور کړای هغه د دوی کور د میګ منشتي باندې دوی سره کړی ما زه کایونیم دوی پوتې ټول نه دا ډیر اکثره
معمولا دی ولسوالۍ تر من زیاتره لارې له هغه سیمو تیریږي چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. همدې وضعیت طالبانو ته د اوشره او پزینو مواردو کې د گمرکی محصولاتو د اخیستلو موقع برابره کړي.
افغان حکومت ته په کار ده هغه سیمې په امن کې کړي چې کوم ځایونو کې دغه تولید کیږي، لدې لارې به هم لدې خلاص شو چې وسلوال ترې وشر ټولوي او هم به حکومت ته خلکو ته په هغه اندازه عواید لاسته ورشي څنګه چې له دغو مهمو حاصلاتو لاسته راځي.
د راپورونو پر اساس پر سویل ختیځو ولایتونو سربیره د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبان هر کال له خلکو نه په ځنګل کې د کیدونکو وچې میوې عشر ټولوي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د څېړونکو په وینا له عشر څخه طالبانو ته په لاس ورغلي پیسې له هغوی سره د جنګي مهماتو او وسایلو په رانیولو کې پوره مرسته کوي.
دا د دوی سره په البسوي موادو کې، لوجستیکي موادو کې او هم په جنګي اوزارو کې مرسته کوي او کومک ورسره کوي. دوی په دې سره کولای شي هغه جنگی پلانونه او یا هغه گروپونه چې ورته ضرورت لري اشوې بتی ته قوی کی او دوی هغه خپل پلانونه د دغه سبب مخې ته وسی.
په همدې حال کې طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږته ویلي چې طالبانو د عشر لپاره پر خلکو فشار نه دی راوړی، بلکې د دې لپاره چې له دوی سره یې مالی مرسته کړې وي د خپلو حاصلاتو عشر طالبانو ته ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ قومي مشران له حکومت څخه غواړي چې ولسوالۍ ته ورغلي سړک یې پوخ سي. دوی د نورستان والی ته ورغلي او ترې غوښتي دي چې د کونړ چارواکي ژغ نه اوري، ځکه نو د دغه سړک د پخېدو لپاره د نورستان مقاماتو ته ورځي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د څلورو قومي شوراګانو استازي د نورستان والی ته ورغلي او لاغی غوښتي چې د نورستان مرکز پارون ته د پخېدونکي سړک سره د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خامه سړک غم مخري، ځکه د کونړ چارواکو ته کلونه کلونه ناری وکړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. اوس مهال د کونړ یوازنۍ ولسوالۍ چپه دره ده چې ورغلي لارې مکمله خامه ده. حاجی شیر عالم د کونړ د چپې درې د یوې قومي شورا مشر دی. هغه وایي د کونړ چارواکو یې له ولسوالۍ مخ اړولې او په تیرو 15 کلونو کې د سرک د پخېدو هیلې سرته ونه رسېدې. د چپې درې یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای پر سرک د کار پر وخت قومي مشران امنیت ساتلی شي، خو که حکومت د پخېدو اراده وکړي.
موږ هم د کونړ د محترم والی صاحب سره لیدل کتل کلي، هغه را سره وعده کړله چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر قیر فخیږي، دا به زه چپې درې ولسوالۍ په سرک کې استعمالوم. نو دغه وعده تر دې حینه تطبیق نه شوله. نه پوهېږم چې والی صاحب محترم پکې لاسرسی نه لري یا کومه مرجع ته وعده نه ده ورکړلې چې هر مشکل دی. نو دغه موضوع مونږ د ډېرو امیدونو باوجود تا ته مارز کوو، ته هم زموږ والی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي له ماڼوګي نیولې تر چپې درې اوان مرکز پارونه د سرک د پخېدو لپاره کړو منډو نتیجه ورکړي او زر د چې کار پی پیل شي.
سرک د شو غنی چې علم الیقین دا شروع کیږي، نور نه سیاسی اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
خو د کونړ د والی ویان غنی مصمم وایي د چپې درې ولسوالۍ ته د ورغلي لارې د قیر کېدو سروې سرته رسېدلې او د دغه سرک جوړېدلې د را روان کال په بودیجه کې شامل کړي دي. هغه وایي ډېر زر به په کونړ کې د اسدآباد وټپور او وټپور ماڼوګي ترمنځ د پاخه سرک د ترمیم چارې پیل شي. زبیولہ غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اته ورځني سفر لپاره پرون د امریکا څخه د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او اروپا په لور روان سو. هغه جنوبي آسیا ته وروسته له هغه لومړی سفر کوي چې متحده ایالاتو د سیمې لپاره یو نوی ستراتیژي اعلان کړی ده. د دغه سفر په ترڅ کې هغه هند ته هم ځي چې روابط یې له امریکا سره د یو نوي اتحاد بڼه غوره کړي او د نوي ډیلی د ګاونډیانو شکونه یې راپارولې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی ټیلرسن په مریلند کې د جاینټ انډریوز هوایي ډګر څخه پرون د سعودي عربستان، قطر، پاکستان او هند په لور حرکت وکړ چې بیرته به د اکتوبر په 28مه د سویس له لارې راستون شي. د بهرنیو چارو وزیر به په پاکستان او هند کې د جنوبي اسیا لپاره د ټرمپ د ادارې په هغه ستراتیژۍ ټینګار وکړي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پر هڅو تمرکز کوي، بلکې د بحر الکاهل او بحرین په حوزه کې هند ته د یو قوي دیموکراتیک ځواک په توګه ګوري. متحده ایالات او هند په دغو ورځو کې د خپلو اړیکو لپاره ډېر تعریفونه لري، خو د ائتلاف ټکی نه اورو. امریکایي او هندي چارواکي د دې ټکی له کارولو څخه ډډه کوي.
زه به د یو قوي او هوډمن شریک په توګه پاتې شم. یو رښتینی ملګری زموږ ستراتیژیک ملګرتیا د دواړو په ګټه ده.
دا خبرې ښایي ډیپلوماتیکه بڼه ولري، خو دا د هند نه پیلې تاریخي دریز منعکس کوي.
هند له غواړي چې د یو چا د متحد په توګه ورته وویل شي، او وجه یې دا ده چې هند استعماري میراث لري.
خو دغه موقف ورو په ورو د بدلېدو په حال کې ده. دا 2000 راهیسې د امریکا او هند تجارت شپږ برابره شوی، او امریکا په وروستیو کې هند یو ستر دفاعي شریک بولي.
د ټرمپ اداره هوډ لري چې د شراکت د ود ورکولو لپاره په اساسي ډول د امریکا او هند همکاري لا پراخه کړي.
ښاغلی ټیلرسن هغه وخت د چین غوسه وپارولا کله چې وویل هند باید د قوانینو پر اساس ولاړ د یو داسې نړیوال نظم لارمزه کولو سره مرسته وکړي چې چین یې کمرنګ کول غواړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې تر هغه وخت د امریکا او هند روابطو هر کلی کوي چې د سولې او ثبات لپاره مساعد وي.
مونږ هیله لرو چې امریکا به په بې پرې توګه د چین پرمختګ په پام کې ونیسي او د چین په وړاندې به له خپل تعصب لاس په سر شي.
د جیوپولیتیکي سیال پاکستان هم د امریکا او هند د ښه شویو روابطو په اړه بدګماني لري او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه د امریکا پر انتقاد نیوکې کوي. دا د ښاغلي ټیلرسن لپاره په یوه داسې سیمه کې د توازن رامنځته کولو یوه پیچلې موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنی سیاست لپاره خورا زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې یوې موسسې په لسو ولسوالیو کې پر کروندګرو د سویابینو تخمونه ویشلي دي. دغه مرکز چې په کرنیز سکتور کې فعالیت کوي وایي چې سویابین د جوارو د فصل په نسبت څو چنده حاصل ورکوي.
د ننګرهار په کامه کې دا کروندګر د سویابینو په نوم د هغه ریبلی فصل په وچولو لګیا دی چې په خپل څه کم نیم جریب ځمکه کې د ان پی آی موسسې په کومک کرلی. د دې سویابینو مالک ملک زراب وایي په نیم جریب ځمکه کې د سویابینو امتحاني کار کړی او راتلونکي فصل ته خوشبین دی.
سویابین چې دی دا موږ ټکولی نه دی، هلته پراته دي او دا دولس منه دیارلس منه سویابین به یې دینه و او باقي په څلور سوه افغانیو باندې موږ نه بیا دغه کوي.
هغه وایي د جوارو د فصل په نسبت حاصل ښه دی او که ترویج شي او حکومت ورته ښه بازار پیدا کړي نو د کوکنارو ښه بدیل کېدلی شي. په ختیځ کې د ان پی آی موسسې مشر وایي سږ کال د سویابینو د ترویج لپاره په سلګونو کروندګرو تخم ویشلی او راتلونکي فصل ته ډیر هیله مند دي.
په لسو ولسوالیو کې دی قانان تا د سویابین تخم سره او یوناکولن توزیع کړی دی چې دا په یو سل څلورویشت کیلو کې ولس سوه نه څلوېښت دی قانان لپاره اته سوه څلور اویا اشاره پنځه جریب ځمکې لپاره موږ د سویابینو تخمونه توزیع کړي دي او دغه توزیع شوي تخمونه دی قانان کرلی دی. د نیا په واسطه د زراعت ریاست په همغږۍ او همکارۍ باندې دا توزیع شوی دی.
نوموړی وایي سویابین د خوارځواکۍ د لمانځه وړلو لپاره تر ټولو قوي نبات دی چې نسبتا کوچنیانو ته ډېره ګټه رسولی شي.
هغه ورونه چې جوار کړي د جوار په مناسبت باندې یو په څو چنده دې ته اقتصادي او ښه ګټور تمامېږي، د صحت ته ګټه رسوي او اقتصادي نفع دی. څومره چې جوارو کې کار کوي دغې د نسبت باندې د دې کې کار کم دی، یعنی سهولتونه د دې زیات دي.
چارواکي وایي له دې وروسته به د سویابینو د ترویج لپاره ګڼو نورو کروندګرو ته هم دغه تخم ویشي تر څو په ولسوالیو کې خلک د کوکنارو د بدیل لپاره سویابین وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د چین د کمونیست ګوند د دې هفته د کانګرس په غونډه کې جمهور رئیس شي جی پینګ وویل دغه هیواد به په نړیوال پرمختګ کې ونډه ولري. د دغه برخې اخیستو مهمه موضوع یې په اصطلاح د یو کمربند پروګرام دی چې غواړي د تجارت لپاره د ورېښمو لرغونې لارې بیا فعاله کړي چې چین د اروپا او افریقا سره نښلوي. په میلیارډو ډالره د هغو پروژو په بنیادي کارونو باندې لګول کیږي چې د دغې لارې سره واقع دي. نور تفصیل د خبریال هنری ریجول په دې رپورټ کې واوري چې له لندن څخه یې رالېږلې دي.
دغه سرک د نړۍ تر ټولو نه د غره له لوړې څوکې نه د یو زرو درې سوه کیلومتره په اوږدوالي تیریږي چې دا د دوستۍ یا د کراکرم د لوی لارې په نامه یادیږي او دا د دې نښه ده چې چین غواړي زیان لږ خوکي. په دغه سرک باندې په لسګونو میلیارد ډالر لګیږي چې لویدیز چین د پاکستان سره نښلوي، چې دا د بیجنګ د یو کمربند یو سرک د پروګرام یوه برخه ده چې دا د جمهور رئیس شی جی پینګ د مشرۍ مرکزی ټکی دی. د لندن د شرقي او افریقایي مطالعاتو د مرکز پروفیسر سټیف تانګ وای
The government is committed to do whatever it can to make sure that it is successful. So a lot more money and resources will be put into it.
حکومت ژمنه کړې ده چې خپل وسه کوي د دغه پروګرام د کامیابۍ ډاډ ورکړي، ځکه نو ډېرې پیسې او ډېرې منابع به په دغه پروګرام باندې ولګوي. مګر له هغه وخت نه چې د کوراکورم لوی لاره جوړه شوې ده، ارقام ښیي چې چین ته د پاکستان په صادراتو کې کموالی راغلی دی، په داسې حال کې چې واردات یې زیات شوي دي. نو دا اندېښنې پیدا شوي دي چې کېدای شي د چین د ورېښمو نوې لاره یو طرفه وي. د خارجي پرمختګ د انسټیټیوټ غړی سټیفن اګلیب وای بیجنګ باید د نړیوال پرمختګ د هدفونو په باره کې په خپله پانګه اچونه باندې ټینګار وکړي. دی زیاتوي
At the moment there's a lot of focus on infrastructure and particularly transport pipelines, that sort of thing, which don't directly address poverty.
وس ډیر ټینګار په بنیادي کارونو، په خاصه توګه ترانسپورټ پایپلاینونو او داسې نورو باندې چې په مستقیمه توګه د نیستۍ سره ارتباط نه لري. او حقیقت دا دی چې د ټولنیزو او چاپیریال د تاثیراتو په باره کې یو څه جنجالونه شته دی، مګر زه فکر کوم چې د نیستۍ او د دې پورې د مربوطو موضوعاتو په ګډون پر مختګ باندې ټینګار باید وشي. د چین په لګښت د ایتوپیا په پایتخت ادیس ابابا کې د ټرام وی سیستم جوړ شو چې تیر کال فعال شو، چې نیم میلیارد ډالر ورباندې لګېدلې دي. بیجنګ وایي د دې په شان پانګه اچونه به د افریقا اقتصاد قوي کړي، نو په دې سره به نیستي هم ورکه شي. دلیب وای دا د چین د هغه پلان یوه برخه هم ده چې غواړي په نړیوال ډګر کې یو مهم قوت شي. دلیب بیا وای
That was affirmed in Xi Jinping's speech. China is very much about these days rules-based global governance, multilateralism, globalization.
Xi Jinping په وینا کې په دې ټکي ټکار شو چې چین د نړیوال حکومتوالۍ د نړیوال کېدو او څو اړخیز کېدو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په دې هفته کې هند ته سفر کوي، په چین باندې تور ولګاوه چې همیشه په دغو مقرراتو عمل نه کوي. Tillerson and Hawaii.
China, while rising alongside India, has done so less responsibly, at times undermining the international rules-based order.
چین چې د هند سره یو ځای پرمختګ کوي، په کم مسؤلیت سره کار کوي، په عین وخت کې بین المللي نظم ته تاوان رسوي. هغه هیوادونه چې چین پکې سرمایه گذاري کوي د چین پانګې اچونې ته هرکلی وایي، چې ځینې وخت د لویدیځو هیوادونو په نسبت کم شرایط ورباندې وضع کوي. د مثال په ډول ډیموکراتیک اصلاحات ورنه نه غواړي. مګر پروفیسر سټیف تانک خبرداری ورکوي چې کېدای شي شرایط نه ولري.
The real issue will come when some of those countries, particularly in Central Asia, have to pay back some of the
اصلي موضوع به هغه وخت راپورته شي کله چې ځینې دغه هیوادونه، په خاصه توګه د مرکزي آسیا هیوادونه، چې پورونه بیرته تادیه کوي چې د یو کمربند یو سرک پروګرام پورې ارتباط ولري. او اکثره وخت دغه هیوادونه به د پور د تادیه کولو په وخت کې د ستونزو سره مخامخ وي. د اوس لپاره د چین پانګه اچونه پرمختیا مومي. د پرمختګ مبارزین وایي د بیجنګ ټینګار باید یوازې په بندرونو او پایپلاینونو باندې نه وي، بلکې د فقر په ورکولو باندې هم باید وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په روانه هفته کې د کندهار، د میوان، د غزنی، د اندړو او د ننګرهار ولایت د خوګیانو پر ولسوالیو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو په تعقیب اوس د کونړ د ولایت پر ځینو سرحدي ولسوالیو باندې هم د ناڅاپي بریدونو ویره راپیدا سوې ده. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ له ولسوال محمد حنیف خیرخوا سره په دې اړه ژغېدلی او په دې باره کې تاسو پام وکړئ مرکیته
خیر خواسه د افغانستان د نورو سرحدي ولسوالیو په شان د سرکانو ولسوالی هم یو خاص ستراتیژیکی موقعیت لري. کمی حمله چې په خوګیانو کې وشوي او په میوند کې وشوي د دغه شان ناڅاپي غټو حمله لپاره تاسو څه تنظیمات نیولې دي کنه؟
تاسو د پښتنې په جواب کې بحث دا ویم چې د سرکانو ولسوالی چې د خاپرځي کرګړنې کرخه تاثیر نو ولسوالی دا او دا ولسوالی واقعیت کې ستراتیژیک ولسوالی ده. وسلوالو ځواکونو او سیمایز حکومت ډېر جدي اقدامات ولی دي او دغه څه د چکمې پیښې کیږي دلته لازم تدابیر نیول شوي دي او په ډاډ سره ویلای شم چې زموږ ځواکونه په ډېره ځیرکتیا دغه پیښو مخه نیولی شي.
خیر خوا صاحب، دا خو سمه ده. موږ کونړ ته د خپل روسي سفر په دوران کې ولیدل چې ستاسو امنیتي ځواکونه لکه محلي پولیس د ملي پوځ عسکر ډېر زیات خواړه دي. تقریبا که تاسو وګورئ د قانون نیولې تر دنیا پورې، بیا د دنیا نه لوی تر پښته پورې، ان ته باراباده پورې، دغه منطقي خو ډېر خطرناکه منطقي دی. پوسټې پرتی دی مګا تیتو پرا که یو ناڅاپي حمله کیږي اسدابات نه یا د مرکزی حکومت نه په سم د سیمرسته باندې ټکا کول شي کنه؟
زه باید ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکم چې موږ په ولایتي کچه باندې هم منتظره کتی لرو او دارنګ په ولسوالۍ کې تاسو خپل راغلي وي د نګدې نمولې د واقع د باراباد نه تر اور د حدا پورې زموږ ډیره وګړه شاهد خو موږ دلته د ملي اردو، ملي پولیسو، محلي پولیسو یا سیمایز پولیس او د دې ترڅنګ نور کشفی او امنیتي ارګان لرو چې دا د هغه ټولو درو په خلو کې بلکې د نواباس په چوکه کې او دارنګ په نورو هغه حاکمو نقطو کې پراته دي چې د وطن د دښمنانو سم پلانونه شندول شي او د الله تعالی په فضل سره د وطن د دښمنانو که په هر لباس کې پلان شندای او شندکړي دي.
یو ریپورټر رسیدل چې د پښت په پلا باندې د ویغټ حمله پلان نیول شي او د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي قواو مخکې خپل قواو راولې د حمله شند کړه. په دې باب څه معلومات لري؟
پاتې صاحب کو زتا ته وایم چې یوازې دا نه دي چې د پښت په پلا باندې په پلان نیول شوی او هغه به زموږ زیره کو ځواکونو او سیمایز حکومت شانکړی د دې ترڅنګ نور هم پلانونه نیول کیږي او نیول شوي دي. زموږ ځواکونه چې دي په میړانه او شهامت سره په کمربندوي کې او په اوچتو نقطو کې که تاسو په دغه وخت کې ولسوالۍ ته راشئ د ډېرې اوچتې نقطې او حاکمې نقطې زموږ وسلوال پوځ نیولي دي او ملي اردو، ملي پولیسو، سیمایز پولیسو د کماندو په شکل باندې د خپل وظیفې ته ادامه ورکوي. او زه تاسو ته در کوم او تاسو دا وایم چې همدغه پلان نشان شوی دی، نور هم شنډیږي.
د نرنګ، خاص کونړ، سرکانو، نورګل او څوکۍ او دولسوالانو ترمنځ کما هماهنګي موجوده ده کنه؟ دا
ولایت مقام دا سمتونه ویشلی دي او په دې طرف کې چې دا پنځه ولسوالۍ دي د ولسوالانو ترمنځ ځانګړي ناستي د امنیتي ادارو ترمنځ په ولایتي اداره کې د ټولو قومندانانو، ولسوالانو، امنیت مدیرانو او د ملي اردو د مشرتابه په ګډه سره ناستي کېږي او زموږ په خاص توګه د ولسوالانو ځانګړي ناستي دي. په دې کې د دغه ټولو سیمو وضعیت تشریح کېږي او په دې باندې لازم تدابیر نیول کیږي.
ولسوال صاحب، وروستۍ پوښتنه، د ګنجګل نه نیولې ان تر هغه د شونکلې تر حده پورې ډېرې سیمې چې د ډیورنډ په کرښه کې پخوانیو شاملې پاکستاني ځواکونو نیولې دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه ځای نه محلي خلک نه دي کوچېدلي، خو زمونږ خبریال چې څو میاشتې مخکې سیمې ته تللی و دغه نږدو کلو نه ډېر خلک کوچېدلي دي. دغه خلکو ته سرنوشت معلوم شوی دی کنه؟
زه د یو مسئول په صفت دا ویلی شم چې د شونکړې درې او د ناولې درې او د ناوې درې نه خلک را کوچېدلي دي. او یا پخوا البته دې وختونو کې نه د ناوې نه یو دوه کاله د مخه او دارنګې د شونکړې نه یو اته میاشتې د مخه خلک کډه شوي دي او تعداد خلک او سیمه کې خلک شتم دی. داسې نه چې سیمې بیخي خالي شوي دي. دغه خلک چې را کړه شوی دی دغه د پاکستانی نظامیانو د ړندو مرمۍ ولوج نه کله نا کله یا په کراتو مراتو مرمۍ راغلی دي. دغه خلک را کړه شوی دی په لاندې سیمو کې اوارو سیمو کې ژوند کوي.
دا محمد حنیف خیرخوا د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوال چې موږ سره راشن په تلیفون خبرې کولې. ډېر مننه ولسوال صاحب.
تاسو نه هم
مننه. قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.